د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوه ساعته پر لفسي خبرونه له همدې شیبه پیل شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسیده نوریاس نوریه مودالوم لنې نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د دوشنبه ورځ د 1499 يوم هجری المریس کال خبرګولیا جوزاد میاشت 12 مده چې د میلادي 2000 میلادي کال د جون لومړۍ نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایرس د اخته کسانو درملنه وکړي په کابل کې خلک پرې و یوناني طبيب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی د خبر د جمهور رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي ده د عثماني د مقرری تر اعلان څو ساعت مخکې ډاکټر فیروز الدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و د خپل دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ هغه خپل ماموریت بریالی وباله د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ مخ کړی دی د فیروزالدین فیروز د لری کې دوه پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرری عوامل نه دی پډاګه شوی خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس له پایله د رسنیو او خلکو له توجه ول شخص ګرځیدلی و او ځینو خلکو د او ټیم د کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکارۍ او تورنوه په افغانستان کې انتر پرون نو وخت له 15000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی چې له ډلې 255 تنه مړ شوی تر اوسه دیار لس نیم سوه کسان بیرته خشوی خو په دې ورستیو کې تقریبا هر ورځ د کورونا د شاوخوا شپږ سوه نو مثبت پیښو د سبتیدو راپورونه ورکول کیږي په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي هغه دا څرګندونه د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 میلادي کال د می په 1 د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړي پروګل پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې د نننه د برید د قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه درې کاله وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول په وژل شوو کې د جرمني سفارت یو ډیپلوماټ او یو افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکونکي شامل ول په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې و دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې وه او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو افغان چارواکو دا برید د حقانی شبکې انکار بللی و خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا په لکتر لګه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وي خلک په مینوسوتا کې د می په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دي په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي او د تاوتریخوالي څو پیښې لیدل شوي د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکې ګاز څخه کار واخیست د امریکا ملي ګارد د قهرجنو مظاهره چانو د قرارولو لپاره مازف شوی او تر اوسه شاوخوا ولسو مظاهره چان بندیان کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یک شنبه د پرونیو د ورمه ورځ د مظاهرو په اړه څو وارې ټویټرونه بیا ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډلې د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخ افراطي وسلواله ډله ده چې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهتون بیرته د منسکونکو پر مخ پرانستل شو او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خبرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جمعهتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوه میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالتونو کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د هغه تور پوست کس د وژل کېدو په اعتراض کې لارون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګول شوي د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یک شنبې له 6.2 میلیونه کسانو واوښت او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي او پرون ماښام نړیوالې فضايي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له دوو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول او خایتر څلور میاشتو پورې په دې اړه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په صحیح توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټي اتلس. هرات د تودوخې لوړه درجه 8 چټي 21 اسمان بشین بي. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8 چټي 15 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټي 21. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي د باران اټکل هم شوی د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 23.
ازادي رادیو اوري ورته پر پرونه کې به ووري چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پرې وو یوناني طبيب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دی.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره هم مرکه کړې ده. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د کورونا د وبا له امله ښوونځیو ته د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې له ښوونځیو محروم دي. تر اوسه شمیر 10 میلیونه اوښتی دی.
اسکریم وخرسوم پلار مې کې روغو کنه د زړه مې کې چلووي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. او د ژوند رنگونو کې مو له یو کسره خبرې کړې چې وزن زیات ده.
زه خوراک چرب سه غشتوګام نسته وزم هم زیات سه که نیموږ به یو وخت کې جلابات یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به یې دم مزه کوله ولاړ.
اسدی رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لسګونو کسانو پرون ټول شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخه ته تیر کړ چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او ادعا کوي چې کورونا ضد واکسین یا درمل جوړ کړی او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې شوي دي. عامه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي دي تر هغو چې دوی د الکوزی پلاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دي په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. سفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په کرونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار ته پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبرې ده له دولت او غوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ اجازه کښې موږ لري دا واسه استفاده وکړو او شفایاب سند دا نه خپل دولت ته دوا پیدا کړي نو موږ اجازه کښې دا کیند صاحب دا واسه استفاده وکړو خاينه موږ ګناه شي نو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډیر ناروغان دي چې ورسره خښوي دي اوس نورم دي تقریبا د سول اتور څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي زه غواړم چې دا دوا ورته وسمه چې غویم ورسره راکروخسي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کرونا ویروس زد درمل ویشل رسما تړلی او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې د دغه طبیب جوړه شوې دوا څیړل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د ده لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتونکی یم چې دغه رښتیا او حقیقت یې معلوم سي. چیلنج یې درکړې مې تا ته او چیلنج یې په یو نفرو دوه نفرو پنځه نفرو باندې د اوسانو نه دی ورکول سوی. چیلنج په څلوېښت زره کسانو باندې ورکول سوی، د څلوېښت زره کسانو ژوند ژغورل سوی.
روغتیا پلان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه از موږ ځینی وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغه د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي چې ان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به یې څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخ
کو باز دای زمینه کی است؟ اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی او حکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګون افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او وی ویل چې دا غونډه به په خپل د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابر کړي.
و موږ دلته په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یونانی طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا پنځه میاشتې وزي، خو لکه څنګه چې مو وویل لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړی واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. خو ډاکترانو د وخت په تېرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. عصمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکتر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکتر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه وایي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته، هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ورزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمنی کې هم چنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کرونا اخته وي دا ناروغي په اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
ډاکټر نصیر احمدو چې د کرونا د ناروغانو د درملنې په اړه خپل نظر له موږ سره شریکاو. ډاکټر نصیر احمد د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره نه واکسین جوړ شوی او نه هم سم درمل.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي ټلویزیون د شنبه د ورځې بریته په پام چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو د شنبه د ورځې په بریده کې د ټلویزیون یو خبريال او د تخنیک د برخي یو کارکونکي ووژل شو او وطن نور ژوبل شو. دایش پر دغه بریده سربیره په دې ورستیو کې په کابل کې پر یو روختون له بریده پرته چې جګپور او افغان چارواکو یې طالبان مسول بللی وو، د ډیرو نور خونړیو بریدونو مسولیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي، هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که څنګه طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې طالبان دي چې دې ډلې ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روختون د ورستي خونړي بریټ پاړه ورته دا بیا جکپور افغان چارواکو تکرار کړی چې د سٹارز ان سٹرایپس رسپانې دی مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوي. ښاغلي محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللي چې د په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري، خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعا سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللي دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون بل ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو یې دا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روختون د دغه وروستي برید مسؤله داعش ډله بللې وه. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي، خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ به ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان کال د نومبر په 3 ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه یې له افغانستانه وایستل. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او وی ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور دی ناکام حضور څه کم 2 پوره کیږي، 2 نور پاتې شي، دا به څه درد دوا کړي. په افغانستان کې یو جلجړی تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثر افغان کتونکو د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدل شي. نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا 12 د جون له لومړۍ نیټې سره برابر ده او دا ورځ هم د ماشوم له نړیوالې ورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 ولکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم، خو اوس دا شمېر 9.5 ته رسیږي. نور به له نسیم شفق وورو.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ راته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو هو خرسوم پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلو وی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري.
د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپورټ زموږ په بل خبرونه کې په بشپړه توګه اوریدل شي. او اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په میناپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرام وې خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستې پولیس
د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه سا ورکړه چې سپین پوستي پولیسو څو دقیقې په غاړه زنګونی ښی وو. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهری آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې اوولس سوه کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د تراګرو لیست ته واچوي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخوا په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د مې پنځه ویشتمه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والي ټیم والز پرونو ویل ځینو کړیو او ډلو وضع ګډوډه کړي او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخوا د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایډن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپله هغه هدف تر سیوري لاندې را نولي چې په خاطر یې مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
زمونږ هیواد درد تیروي، خلک یې تصور نشي کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید سا بنده کړي او وی وژني.
هغه تلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېلو له دندو لیرې شوي. د پولیسو افسر ډیرک چووین چې د جورج فلوید په غاړه باندې نه دقیقې خپل زنګونی ښی وو په دریم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
او سم یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر وټاکه. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 کال د می د یو دیرشمې د خونړي برید د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت کړې دي. د امریکا په لکتر لکه پنځه اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوساتا کې د می په پنځه ویشتمه د سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلي دي. او په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جوماتونه پرون بېرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول.
دا ژوند رنگونه
نوم ملکایب دا
موږ چې درته ګورو د تاسې وزن لږ زیات ښکاري. که دا راته وایې چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب څه ګشتوګام نشته وزن هم زیات شه. که نه موږ به یو وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به دې مزه کوله لکه پولاو. دومره به تندرسته و شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر صحت برابر و.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول وزن هم زیات څه کومو مشکلاتو سره مخې؟
یاره زه چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنې یو شوه ورځ به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده دا شیان دي، وریځه ده او لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړي او تروې او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوې نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حادي حالات کې وو.
څه تصمیم لرې څه باید وکړې چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه سپورت کوه، او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې سپورت تاسو
وي؟ ورزش څه زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده.